شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منید چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولې، خو دا خبره چې ګوند دې ډلې دې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي ردوي.
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، ځینې قسمتونو ته رارسېدلي دي، ولې تازنامیز ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي.
پر کندوز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی و چې د ښاریانو تر منځ د دې ښار د سقوط او ویره بیا زیاته کړې ده.
ډېره شدیده جګړه روانه او دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، د وسلې له کوره نشي.
ولې پر ښارونو طالبانو حملو ته زور ورکړی د چارو د کتونکو سره په دې اړه غږیږو. دغه ورځ په افغانستان کې روانو جګړو پر سوداګریزو چارو هم ناوړه اغېز کړی. د کونړ له سوداګرو به واورو.
سوداګر ټول دکانونه بند شول، مالونه خراب شول، قرضونه رانه خلکو وړل.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې اوس تر صنعتي هیوادونو ایران په یوې تېرونکې بیړۍ په حملې تورن کړی دی. دغه راز د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. په کندوز کې یولس ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوي. افغان چارواکي د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوي والی د وژنې ادعا کوي، او د امریکا پاوز او اوس تر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د تېرې شپې په جګړه کې یولس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن شنبه د زمري په شپاړسمه ازادۍ راډیو ته وویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یولس مړي او اته دېرش ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي.
په زخمیانو کې دوه نفره نظامیان لرو، نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زموږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې فرض نارینه، ماشومان، لویان چون جنگي حالت دی او موږ ارقام نشو منظم کولای. خو په مجموع کې نه تدرش زخمیان ملکیان او یو له سفره پوتی واقعیت.
ښاغلی فضلي زیاته کړه چې د جګړو له تودېدو سره د حوزوي روغتون او خصوصي سکتور روغتیایي پرسنل شپه ورځ کار کوي. سپینې مڼې طالبان او د افغانستان ګاونډیان هڅوي چې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات لپاره هڅې چټک کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې طالبان او د افغانستان ګاونډیان باید خپل انرژي د افغانستان په سولې او ثبات مصرف کړي.
If the Taliban claim to want international legitimacy,
ka Taliban pa narewala ka cha mashruiyat gwaadi da amal dui ta da mashruiyat na wakawi dui bayat da ga energy che pa pauzi campaign lagawi da soli pa bahir lagawi da haga cha di che afghanan bedanai arthiya warta lari aw rusta da soli si so jagro da haq lari hamdaraz da da afghanistan da gawangiano pa dira gacha da che tar dira khpala energy da afghanistan pa sola aw da simi pa subat lagawi.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونامه مشرې د برالاینز پرون وویل چې په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو په حملو کې له زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوي والی د وژلو ادعا کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان پر ټویټر لیکلی دی چې عبدالخالق تېره شپه له څوارلسو نورو وسلوالو طالبانو سره په زرنج ښار کې د هوایي برید په ترڅ کې ووژل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د برتانیا حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووځي. فرانس پرس خبری آژانس پرون جمعه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. لندن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او پرون یې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې د وروستیو جګړو په ترڅ کې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. همداراز د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار هم تر سختو حملو لاندې دی. لازادای رادیو خبرو نوری. د امریکا پاوز او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاه وایي داسې شواهد یې راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې برید شوی دی او د شواهدو له مخې دا الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. په دې برید کې چې د جولای په 9 نیټه وشو د دې بیړۍ یو برتانیاوای ساتونکی او د بیړۍ رومانیایی چلوونکی ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G-O دا برید غندلی او غیر قانوني بللی. د برتانیا، کانادا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې وویل ټول شواهد پر دې دلالت کوي چې دا حمله ایران کړې ده. تهران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. تمه ده چې په متحدو ایالتونو کې نن د سترګیس د موټر سایکل ځغلولو د کلني فستیوال زرګونه ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس دلتا بڼې موارد په متحدو ایالتونو کې زیات شوي، دې جشن د کووید-19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه 1,00,000 موټر سایکل چلوونکي به په دې لوی 10 ورځنی جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. روغتیایي متخصصان باور لري چې پروسه کال د دې جشن ګډونوال د کورونا وایرس د سرایت باعث شول چې په نتیجه کې خپلو کورونو ته د خلکو له ستنېدو سره سم دا ویروس په ټول هیواد کې خپور شو. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سترګیس د موټر سایکل ځغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا موارد 2 ځلې زیات شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت مانی چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولې، خو دا خبره چې دې ډلې د ګوندې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي ردوي. د راپورونو له مخې په شبرغان ښار کې د نن اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو نن سهار د ښار په بېلابېلو ځایونو بریدونه پیل کړل چې ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي ښار ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ژر به د طالبانو بریدونه په شاوتن بول شي. د جګړې په اړه د تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري وسله والو د امنیتي قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. طالبانو پر شبرغان سربېره دغه راز په شمال کې په فیض آباد او طالقان ښارونو هم بریدونه کړي چې د امنیتي چارواکو په وینا په شاتم بول شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر شبرغان ښار د طالبانو د بریدونو په دوام اوس جګړه د دې ښار تر کوڅو رسیدلې ده. سیمه کې سرچینې وایي طالبانو د دې ښار یو شمېر مهم ځایونه نیولي او پر ځینو نورو باندې سخته جګړه پیل کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې لیدل کېږي چې د دې ډلې وسلوال په امنیه قومندانۍ کې ولاړ دي. طالبانو د دې سربېره د ولایت مقام، ښاروالۍ او ځینو نورو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده او وایي چې په ډېرو نورو سیمو کې پرمختګ کړی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تېره شپه پر شبرغان ښار د طالبانو برید پر شاتم بولی، خو نن سهار طالب وسلوالو بیا پر دې ښار بریدونه پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. ځینې قسمتونو ته رارسېدلي دي، ولې تازه دامي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي او همدارنګه هلته درانه تلفات طالبانو ته اوښتي دي. یعنی یوازې په تېرو څلورو ساعتونو کې تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، زیاته جسدونه یې پاتې په سیمو کې او دا عملیات په شدت سره روان دي. هلته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مخالف مقاومت روان دي او هم عین وخت کې برته انسجام پر دې روان دي چې د مختګون لپاره عملیات وشي او تصفیه لپاره.
خو ښاغلی سانکزی وایي سیمې ته تازه دمي ځواکونه رسېدلي او ژر به د ښار تصفیه شي. هغه اړه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري هم ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې د شبرغان او نیمروز په ښارونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکړی، خو هغه واضح رد کړی چې ګنې دا دواړه ښارونه طالبانو نیولي دي. ښاغلی شینواري لیکلي په دې دواړو ښارونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او افغان ځواکونه سخت مقاومت کوي. له نیمروز وروسته شبرغان دویم ښار دی چې طالبان په یو شمېر مهمو ځایونو باندې ولکه ټینګه کوي. طالبانو له دې وړاندې هم په هرات، کندهار او د لښکرګاه په ښارونو باندې بریدونه کړي. په دې درې ښارونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خو په کندهار کې وضعیت اوس یو څه ښه شوی دی. همدارنګه 215 قلي اردو قومانداني وایي چې د نیمروز ښار سربېره په لشکرګه او همدارول زنینو رسیمو کې طالبان سخت ځپلی دي او د نیمروز لپاره د ډیډلې والی هم وژل دی. ملي دفاع وزارت همدارول وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 315 اتیا طالبان وژلي او تر خواهی 212 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي چې دغه طالبان په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو بیا د ملي دفاع وزارت د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر شبرغان خار سربیره تیر شپه وسلوالو طالبانو په فیض آباد او طالقان خار باندې هم بریدونه کړي، خو په دې دواړو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د طالبانو دا بریدونه اشاته تم بول او د ډلې ته درنه مرشوب لاړولې ده. خو طالبانو بیا ویلي چې په فیض آباد خاري برید کړی دی او همدارنګ یې د دې خار په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ته مرشوب لاړولې ده. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
به هم د افغانستان په شمال کې تمکی یو د کندوز ښار چې په تیر کې د لنډې مودې لپاره د طالبانو په لاس دوه ځلې سقوط شوی و، تېره شپه د سختو جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څلورو لورو پر ښار بریدونه پیل کړي وو. د دغې جګړې له امله پر کندوز ښار برېښنا هم پرې شوې او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو تیره شپه له څلورو استقامتونو پر کندوز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر 8 بجو پورې د ښار اړوند د چلمزار، خاکني، کوټېګر، سرکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سختې نښتې روانې وې او د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندوز ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د کوټېګر د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه. دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلې له کوره نه شي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکېټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خراب دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرک نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خود کندوز امنیتی چارواکی بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دم ګړی د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قمندانۍ وایاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتي او دفاعي قرار دره دشمن در
اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن ته مرکشوب لا وختي ده او د دښمن بریدونه پر شا وتنباول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیره شپه نه یوازې پر کندوز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټول شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد را سره په لاین کې دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه کور ودان.
آزاد صاحب د نیمروز د مرکز زرنج له سقوط څخه بریخي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط ویره عملی بڼه خپلوي، ولې علت څه دی؟ آیا فکر کوئ چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د نورو مرکزونو د سقوط شاهد هم واوسو؟
له بده مرغه وضعیت ډېر حساس دی. جګړه ډېره په شدت روانه ده، لیکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کېږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوه میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو، په وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کېږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کېږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي، ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنو یا ویډیوګانې خبرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځنې وځي بې له جګړې. نو که چیرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړه نور ولایتونه هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړي. تېره شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغې غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې که په زور غواړي واک ته ورسېږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پېژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم دې ډلې ته ډېر ځلې خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لاره خپله کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسني دریځ څخه په شا کړي؟
څه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور له واکې د زور له لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پر رسمیت نه پېژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د امنیت د شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا د امنیت شورا په لیست کې په تور لیست کې دي. موقت مودې لپاره دی د تور لیست څخه ایستل شوی وو تر څو د مذاکرات وکړي او د نړیوال سفرونه هم وکړي او ویم کړل، اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو ټلیفون باندې چې د هند بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست د ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله دا ناسته ترسره شوه. خو چیرې د دې لپاره لابي سي وای د 15 هیوادونه ده 15 هیوادونه چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي. د دې سره بیلابیل یو مشکاس وای اسناد وړاندې سي وای د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک شوی. ممکن ځینې بندیزونه لګیدلې او طالبان باندې ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وي یو یادونه سي وای، اما زه فکر نه کوم هغه اعلامیه چې پرون خپره شوه چې دای به په کچېره واک زور ونیسي پر رسمیت وونه پیژندل شي دا غواکونه مخکې سوي دی او غته نه راکړي.
کرا شو د هدفي وژنو موضوع د مخکې طالبانو تر ډېر زله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تیر بیا هغه چې په هغه کې د مدني ټولنې فعالان یا خبريالان په نکشه خپل لاس لرل د تکړې خو تیر شپه تیر ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداري ورکړې چې دا ډول وژنې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړپوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي هغه چې اوس د وسلوال طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي؟
یو برخه خدا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دې په نښه کوي. نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي هر هغه څوک چې اطلاعات رسوي هغه رسنۍ ډګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده. هغه هیڅ ډول چارواکي هغه چارواکي چې د جګړې په اصول کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو د وخان مینپال په چیر غونې خلک ټارګټ کول دا د دې کاروندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسونونه ټول بشری کنوینسونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په لکه سوي دي سوي دي وژل سوي دي، اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسي نه خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینپال د شهادت دغه موضوع چې د همدې د افغانستان د لوړپوړو چارواکو په اړه کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
ډېره مننه د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم واورې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ملي دسترخوان پروګرام د پیل خبره کوي. د دې وزارت ویان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې ملي دسترخوان پروګرام عملي چارې په کوټ او بټي کوټ ولسوالۍ کې 430 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ویشلو سره په عملي ډول پیل شوی دی. د ښاغلي اژن په خبره د خوراکي او غیر خوراکي توکي نن د بټي کوټ ولسوالۍ د نصرت خېلو شورا کې 300 مستحق کورنیو د کوټ ولسوالۍ شایسته خېلو په شورا کې 155 کورنیو ته وویشل شوی چې په یادو موادو کې 50 کیلوګرام اوړه، 10 لیتر غوړي، یو درجن صابون او لوبیا شامل وو. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو له لارې نږدې 60,000 کورنیو او بټي کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو له لارې 28,000 کورنیو ته د یو لړ مراحلو وروسته به په نږدې راتلونکي کې د ملي دسترخوان پروګرام له لارې نور خوراکي توکي هم وویشل شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو لګولو 3 کانالونه د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د اوبو چارو د تنظیم ادارې او د USAID په مالي مرسته د اوبو مدیریت د ځمکې خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه جوړ شوي دي. د ښاغلي خپلواک په خبره د زوړ ایبک کاریز او چوغي کانالونه چې 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري 3,400 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوب او 2,500 کسان بتري ګټه پورته کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهراني اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو ایرو 93 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 492 افغاني.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې راند عمان اوبو ته نږدې په مرسر سټریټ اتل وړونکې بیړۍ په حملې کې په لاس لرلو تورن کړ او د ایران د بی پیلوټ الوتکې د حملې شواهد هم څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهدو له مخې څرګنده شو چې حمله کوونکې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د امریکا پوځ او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهور ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تېلوړونکې بیړۍ یې حمله کړې وه او په ترڅ کې د دې بیړۍ یو برټانیي ساتونکی او رومانی مانو ووژل شول. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ وایي امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا برید په کلکه وغنده او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني برید وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا برید کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړېدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالې زهرا ارشادی وویل ایران په دې برید کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د بی پیلوټ الوتکې حملې د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري 6 فوټه سوری جوړ کړی او کابینې زیانمن کړی دی. د قومندانۍ همداراز وایي د دوی پوځیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکې 2 ټوټې را ایستلي او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامی کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوځ په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. په افغانستان کې روانو جګړو په سوداګریزو چارو هم ناوړه اغیز کړی. په کونړ کې سوداګر او عام هټیوال شکایت کوي چې جګړو یې سوداګري او کاروبار ډیر زیانمن کړی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې سوداګر په هیواد او په ځانګړي ډول په یاد ولایت کې د جګړو لزیاتوالی او د دوی د کاروبارونو له کمزورتیا شکایت کوي. دوی دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کونړ دوه ولسوالۍ ناړۍ او غازی آباد د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوتي او خلک د جګړو او نورو امنیتي ګواښونو له امله کډې کولو ته اړ شوي دي. حاجي سید عظیم په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دکان لري. وایي تیر کال کرونا او روان کال جنگونو کاروبار زیانمن کړي.
سوداګر ټول دکانونه بند شول، مالونه خراب شول، قرضونه رانه خلکو وړل. متاسفانه سږ کال مصیبت جنگونه شو، د ولسوالۍ سقوط شو، خلک مهاجر شول. چاته چې پیسې هغه غوی وړلې، بیچارهګان تباه او برباد شول، لاړ دکانداري خراب شوه، د خلکو کاروبار په صفر کې ګرځېد. باورو کې کاروبار دومره خراب شوی دی چې موږ سبا یې راشو غنار تر بیا پورې ناست وو. بس هغه دا خبره وګېدمه او هغه ته حالات ته خبر رسیدل.
د هغه په خبره چې په لکونو افغاني پورونه یې په ولسوالۍ او لری پرتو سیمو کې هټیوالو او کلیوالو ته پاتې دي چې په اوسنیو جګړیزو حالاتو کې ولسوالۍ ته تګ راتګ ستونزمن شوی دی. جګړو یوازې د عمده پلورونکو په کاروبار بد اغیز نه ده کړی، بلکې واړه هټیوالي هم پوره زیانمن کړی دي. ذاکر الله په اسدآباد کې د سیمساری دکان لري. دکان کې په پرته چوکۍ ناشته، هغه په دې فکرونو کې ډوب دی چې څنګه به د هټۍ کرایه او د برېښنا بل پوره کوي.
خلق سر دون روپی نشته چې ځان له پیوړو واخلي. کاروبارونه ډیر خراب شوی دي. د سې وخت برانلې چې د یو واده د پاره به سامان 6500 روپو واستو، هغه دې تر رسیدل چې خلک 2000 3000 روپو سامان واخلي. ځان تا شي نه چې ډیر مهم او ضرورت یو تای چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي. مزوري دومره خراب شوی دي چې وست د دکانه کرایه چې د اغه نوباسي مون ته مصرف یې خو په دې برابر سی کا.
جګړو زیات کورنۍ او د هغوی ورزنی ژوند ډی رستونو سره مخ کړي. دلته سوداګر او غریبکار ټول یو شان شکایت کوي. له حکومت غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې کرونا او جګړې په ولس او سوداګرو بد اغیز کړی ده او دوی هڅه کوي چې غریبکارو او هټیوالو سره مرستي وکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
موږ د بانک جهانی په مرسته باندې د اسدآباد په ښار کې چې موږ څلورم زره دوکانونه سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه به موږ 2500 مختلف صنفونه چې په دې کې کراچیوانان شامل دي، په دې کې د موبایل کارتونه چې خرڅې دام پکې شامل دي، په دې کې هغه غریبه طبقه هم شامله ده چې د سړک په سر باندې سبزي خرڅوي. د دوی سره موږ د بانک جهانی په مرسته
په کونړ کې په داسې حال کې سوداګر او عام خلک د جګړو د زیاتوالي او د کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. طالبانو د نږدې 200 ولسوالیو په ګډون څو بندرونه هم نیولې دي چې د خلکو په خبره همدې جګړو په هیواد کې سوداګري زیانمنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورور زاهر من په دغه حالت کې دي. دلته اوس د بازار مده چې دي خلک نه چیږي څوک یې اتراو نه کوي.
السلام علیکم زما سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو څنګه واری دی ورور؟ دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. دعوانونه ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي. د پوتېدو څوک د خدای او د قرآن لمې دروازې د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسېږي.
تاسو د راډیو ازادي د نارمو د کندهار څلور صفه چارواکو دا غږ دی چې وروره بالا دا ولس مدر بدر کوي. دا دې وسم سره دار بدر دي. انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خوران هغه سرت مرته په بازار کې نه چې
ستاسې پیغام ستا
ستاسی نظر.
ته څو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو په غږ سپټون کې ماشين کې ام پری هیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه زه خبرونه مهیره وي. خو د ازادي راډیو د نن ورځې د دوه بجو په خبرونه کې چې د ترشنه اسمان لاندې